السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلي. د ساعت ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې چې پرون ته ژوندۍ بڼه خپره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د افغانستان ملي سوداګر میرویس عزیزی ویلي د برښنا په برخه کې لس میلیارده ډالره پانګونه کوي. د لس زره میګاواټ برښنا د تولید دغه تړون نن شنبه په کابل کې د ښاغلي عزیزی او د طالبانو د اوبو او انرژۍ د وزیر ملا عبداللطیف منصور ترمنځ لاسلیک شو. د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي سبا یک شنبه به د انرژۍ وزارت او عزیزی انرژي خصوصي شرکت تخنیکي ټیمونه ځانګړو شوو سیمو ته ولاړ شي او د لسو ورځو په ترڅ کې به د پروژو سروې بشپړه کړي. معلومه نه ده چې دغه پروژې په کومو سیمو کې پلي کیږي، خو ویل شوي چې سرچینې یې باد اوبه او دغه راز د ډبرو سکاره دي. میرویس عزیزی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې شاوخوا 1,50,000 افغانانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. په افغانستان کې د زندانی برتانوي جوړې زوی جاناتن رینولډز وایي نه پوهیږي چې مور او پلار یې تر اوسه ژوندي دي او که نه. هغه پرون جمعه فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي وروستۍ ځلې 10 ورځې مخکې د خپل مور او پلار سره خبرې کړي. 80 کلن پیټر رینولډز او میرمنه یې 76 کلنه باربی رینولډز له نږدې 6 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دي. دغه جوړه له 13 لسیزو راهیسې افغانستان کې وه او هلته یې ښوونیزې پروژې مخته وړلې. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی وویل دغه جوړې ته قونسلي او له کورنۍ سره د اړیکو خدمتونه وړاندې کیږي او د خلاصون هڅې روانې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې دغه دوه کسان په ظاهره د هیڅ ډول رسمي تور پرته زندانیان دي چې مؤثر حقوقي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ریختر په کچه 15 درجې زلزلې نن د هندوکش غرونو لمنې ولړزولې. د اروپا او مدیترانې د ځمکپوهنې مرکز ویلي چې دغه زلزله نن سهار وختي شوې چې مرکز د ځمکې په تل کې 130 کیلومتره ژور و. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د هندوکش غرونو شاوخوا سیمې په افغانستان کې وخت نا وخت زلزلو شاهدانې وي. او په روسیې د اوکراین د تېرې شپې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د روسیې پر 8 سیمو باندې 112 بې پیلوټه الوتکې توغولې دي. دفاع وزارت ویلي د هوایي دفاع سیستم یې د الوتکې نسکورې او ویجاړې کړې دي. په روستوف، پنیزا او سمارا سیمو کې د غبریدونو 3 تنه وژلي، 1 شمېر یې ټپیان کړي او ځینې سیمو کې اور لګېدنه هم شوې. نن سهار مهال د سمارا هوایي ډګر فعالیت هم په موقتي ډول وځنډول شو.
د ژوند رنگونه
سلامونه ستړي مشه. د ژوند رنگونه پروګرام ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلای کوم. نن د ژوند رنگونه په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ټولنیز اړیکې او همدارنګه فردي اړیکې څنګه جوړولای شو، څنګه یې ساتلای شو. هغه عادتونه چې کولای شي زموږ اړیکې له کورنۍ سربیره له ملګرو او همدارنګه له خپلوانو سره کلکې وساتي څه دي، او زموږ څه ډول داسې عادتونه دي چې د دې سبب کیږي چې اړیکې له یو بله وپاشي. له دې سربیره هغه عادتونو ته به هم تم شو چې په افغانستان کې په هر واده، په هر خوشحالۍ او په هر جنجال و مشکل کی خلګي در سره کوي او هم درنګ عادت دي سبب کیږي چې کورنۍ یا افراد سره لری شي. شخصي اړیکو ته به هم تم شو چې خلک څنګه کولای شي د ځان لپاره ملګری پیدا کړي. د ملګرتیا داسې کمې لارې دي چې د دوام لپاره باید خلګي ولټوي، او څنګه کولای شو چې یو دایمي یو ښه ملګری چې موږ باندې حساب وکړي شو داسې ملګری په ژوند کې پیدا کړو، او که چیرې بیا وخت پات شو په دې به هم تم شو چې څنګه کولای شو د ژوند لپاره ښه ملګری انتخاب کړو، د ژوند شریک. لدی سربیره اوریدونکو ساسو پیغامونو ته او اړیکو ته هم پته مایو که غواړی چې د موضوع په تلاړه سره خپل نظرونه شریک کړئ یا خپلې تجربې راته ووایاست، زنګ وهلی شئ سټوډیو ته، او که په ټلیفون کې مو کریډیټ نه وي زنګ ووهئ. له دې سبب بیرته زموږ همکاران څنګ ته روایي. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته، د دوی نظرونه مو اورو او د دوی تجربې به هم واورو چې دوی د دې لپاره چې وکولای شي ټولنیز یو فردی اړیکې، ملګرتیا یا په ټوله کې د کورنۍ سره ښې اړیکې ولري، دوی څه کوي، څه حل لارې ورسره شته که نشته ده، او تجربې یې څه دي په دې برخه کې. نن راسره په خپرونه کې په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزه یو همدارنګه له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوادي وروسته به راسره خبریال او مدني فعال تاجولي غورځنګ هم وصل شي. تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. پیل به یې مقامزه صاحب له تاسې سره وکړم. ټول انسانان د دې لپاره چې وکولی شي ژوند په سمه توګه مخته یوسي، له کورنۍ سربیره په ټولنه کې له خلکو سره اړیکو ته اړتیا لري، او ځینې داسې اړیکې دي چې خلک له مجبوریته پالي، ځینې داسې اړیکې دي چې خلک غواړي هغه اړیکې وپالي په خپله خوښه باندې. په ټوله کې کله چې موږ اړیکې خبره کوو یا د ارتباط خبره کوو یا د خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوو، دغه اړیکه څنګه تعریفوو او څومره ورته اړتیا ده؟
ډېره مننه اغلې سیال په سر کې تاسې ته او د خپرونې ټولو ګډونوالو همدارنګه هغو اوریدونکو ته چې زموږ غږ اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا ډېره مهم موضوع ده چې اړیکې څه معنا لري او څومره مهمې دي. اړیکې که څه هم د ټولنو ته په کتو او وخت ته په کتو تعریف او اړتیا فرق کوي. مثلا که یو څوک په اروپایي ټولنو کې ژوند کوي نو دلته د اړیکو معنا او مفهوم او هغه ماهیت چې په خپل ځان کې رانغاړي له هغې ټولنې چې مثلا موږ ترې راغلي یو او هغه پښتني او افغاني ټولنه ده ډېر فرق لري سره. نو موږ به بعد تر ډېره د پښتني ټولنې مربوط کوو او د افغاني ټولنې مربوط. نو واقعا دا خبره ده انسان که موږ یو ټولنیز موجود دی نو په دې معنی چې له اړیکو پرته دی نشي پوهېدلی. نو هغه که د کورنۍ سره اړیکه ده، که له ځان سره اړیکه ده، له خپل ځان سره اړیکه، له خپل وجود، له خپل داخل سره چې کوم اړیکه وي هغه اړیکه وي، کمدارنګه له خپلې ټولنې او شاوخوا خلکو سره اړیکه وي، دا نهایي مهم دي. او د انسان د سکون یا د ژوند کیفیت په خپله دغه اړیکې ټاکي. وخیمه ته زنګ راغلی. نو دا کله چې موږ د انسان په تعریف کې وایو چې انسان یو ټولنیز موجود دی، په دې معنی چې دغه برخه راونغاړل شو او انسان له اړیکو پرته نشي پایېدلی. نو که هغه ټولنیزې اړیکې وي، که هغه د کورنۍ له خړو سره اړیکې وي، او که له ملګرو سره اړیکې وي، او دا نهایي مهم دی چې په کوم ډول وي. ځکه یو لیکوال روبینز په نوم هغه وایي چې ستاسې د ټولنیزو اړیکو کیفیت ستاسې د ژوند کیفیت ټاکي، او دا یو واقعیت هم دی. ځکه که موږ تاسې وګورو هغه خلک چې له بدو خلکو سره په اړیکه کې وو او ارتباط درلودل، هغوی تر ډېره یعنی 98% بد لوري ته لاړل، او هغه خلک چې له ښو خلکو سره، له ښو کورنیو سره په اړیکه کې وو، ښه ملګري درلودل، خاړخت لاړل. نو دا اړیکې او ټولنیز ژوند د انسان یوه اړتیا ده، او په دې برخه کې نهایي غور پکار ده چې څه قانون وټاکي او څه ډول خلک باید خپل د اړیکو په محور کې ولري. ځکه همدغه خلک دوی د ژوند کیفیت ټاکي، او همدا د دې سبب کیږي چې د دوی راتلونکي معلوم شي چې دوی کوم لوري ته ځي.
تېر ورځ ما یو پودکاست اورېده د اړیکو په اړه، پکې خبرې کولې د دغه مطالعه پر اساس باندې دغه وروستۍ ورقه مو له مخې چې خپره شوې دي، وایي کوم کسان چې ټولنیزې اړیکې ښې وي یا له خلکو سره یې داسې کسان یې په ژوند کې وي چې هغوی سالم وي او د دوی اړیکې ورسره سالم وي، دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي، یا هغه کسان چې ښې اړیکې له خلکو سره نه دي، دوه چنده ژوند کوي. او دغه مطالعه چې په برېټانیا کې شوې ده، د کوم سروې چې شوې ده، په هغه کسانو باندې شوې ده چې دوی حتی سیاسي فعالیتونه درلودل، او په سیاسي فعالیتونو کې عموما خلک زر زړیږي. البته دغه د سروې پر بنسټ باندې چې دوی کړې وه، په دې کې ویل شوي وو کوم کسان چې سره له دې چې سیاسي فعالیتونه کوي خو چې ښې اړیکې ولري، له کورنۍ سره، له نورو کسانو سره ښه ملګري ولري، هغه کومه کمیونټي چې د ځان ته برابره کړې وي، شاوخوا وي، نو که دا خلک ښه وي، سالم وي، د دغې سروې پر بنسټ باندې هغوی دوه چنده دغه کسانو په نسبت باندې چې یوازې دي یا نشي کولی ښه ملګري پیدا کړي، ښه ژوند کوي، او هغه د ژوند په پای کې دوی خوشحاله اوسي، یعنی ښې خاطرې، ښې تجربې له ځان سره لري.
بالکل دا یو واقعیت دی. لومړی موضوع دا خو ده چې کله چې مثلا یو ورځ ما یو ویډیو کتل هغه وایي چې د برج خلیفه شاوخوا اپارتمنټونه چې دي دا په خپله له برج خلیفه څخه ډېر قیمته دي. دلیل یې دا دی چې د هغه اپارتمنټونو په منظره کې دا برج خلیفه واقع شوی، یعنی کله چې ستاسو شاوخوا خلک ارزښتمن وي ستاسې ارزښت ورسره په خپله لوړېږي. او دا یو واقعیت دی چې کله موږ په ټولنیز ژوند کې ښه ملګري او ښه خلک په خپل شاوخوا کې ولرو، ښه کمیونټي ولرو، او زموږ استاد هغه د ټولنیزو اړیکو د ماهیت کیفیت ډیر ښه وي، دا د دې سبب کیږي چې زموږ لوګو ډیر وخت بوج سپک شي. او کله چې مثلا انسان باندې فشار کمیږي، طبعاً هغه فشار چې یو انسان یوازې یو ټول پر ځان غني، کله چې نور ملګري خپلوان او ډیر ښه بادک سرکل لري د ملګرو پر هغوی تقریبا فشار تقسیمي جو د لوبو فشار
کم دی. خمسه سه پختنه دا ده چې سره له دې چې خملګری په ژوند کې ډېر رول لري، د انسان د عمر د زیاتوالي سبب ګرځي، د ژوند په پای کې د خو خاطرو پاتې کېدو سبب ګرځي، ریښېګړې کې حساب کې ډېر زیات دي. خو د خملګری څنګه پیدا کړو او باور کول په دغه سي ټولنو کې چې اوس ډېر ستونزمن دي، چې څوک مک و پیژنو، یو چا باندې باور وکړو، پوه شو چې دا اوس یو مناسب کس دی، که زه ورسره ملګرتیا کوم، زه ورسره اړیکې پالم، که زه ورسره خپل رازونه شریکوم، که په دې کس باندې زه باور کوم، دا څنګه وکړو؟
په دې برخه کې ډېره مهمه نقطه دا ده چې زموږ استاد خلک ځان ته او دغه ملګرتیا ته یا دغه اړیکې ته ډېر وخت نه ورکوي، یعنی ډېر ژر اقدام کوي، ډېر ژر باور کوي، چې دا په خپل د او په هنې له نظر هم یو من فکر نه ده. هیڅ کله هم باید که هر څومره تاسو ته یو څوک مثلا خو کیږي، یو څوک مثلا تاسو ته ډېر نږدې پاتې کیږي، مګر ډېر ژر دغه پرېکړه مه کوئ، ځکه انسان طبیعتا داسې موجود دی چې د وخت په تېرېدو بدلېږي، رابدلېږي. نو زما په نظر زه چې څومره ملګري لرم او زه څومره ملګري پېژنم، داسې خلک هم زه پېژنم چې یو وخت تر ټولو نږدې ملګري بلل کېدل، اما اوس دا ملګری په لمه پوښتنه کې چې هغه به اوس څنګه یې چیرته بی، یعنی اوس سره ملګری نه دی حتی. نو زما تجربه دا ده چې ډېر ژر به یو چا ته د ملګري نوم ور نه کړل شي، کوشش دې وشي یو تر دوه کالو، یو نیم کال، حتی درې کالو پورې د شناختو په لیست کې وساتل شي. مثلا عادي رفتار، عادي مثلا مخته تلل او تر هغې چې مثلا صحیح یو انسان پېژندل دا ډېر وخت نیسي، ځکه د انسان پېژندل تر ټولو سخت کار دی چې یو انسان یې ترسره کوي. نو تر ټولو مهمه نقطه همدا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي دغه اړیکې ته، او ژر یو څوک د ملګرو لیست ته ور واچول شي. د ملګرو لیست زه فکر کوم چې تر ټولو هغه لیست ده چې په تر ټولو سختۍ جوړېږي، او په ډېرې سختۍ باید هغه ته خلک انتخاب شي او بیا هغه ته یو څوک ور اضافه شي. نو زموږ استاد خلک چې زه څومره تجربه لرم، ډېر ژر خلک خپل ملګري بولي، او بالاخره هغه د دې سبب کیږي چې دغه کس چې دی ملګری بولي، د دغه وخت چې دوی سره په اړیکو د دې وخت رازونه بیا کله چې دوی سره په اړیکه کښېني، د هغه د یو بل په ضد کاروي، او بیا هغه دوستي یو وخت دښمني وي. نو تر ټولو ښه نظر دا دی او تر ټولو ښه کار دا دی چې اړیکې ته باید ډېر وخت ورکړل شي. انسان پېژندل تر ټولو سخت کار دی او ډېر وخت ته اړتیا لري. انسان باید ډېر زیات کوشش وکړي چې کله یو چاته ملګری وایي، باید پر هغه سل فیصده ډاډه شوی وي، او څو کاله هغه دغه اړیکې دوام کړی وي چې دا بیا ملګری ورته ووایي. له هغه مخکې زما په نظر شناختو لیست ډېر بهترین لیست دی، ځکه موږ تاسو ډېر شناخته لرو مګر ملګري ډېر کم لرو. نو د شناختو لیست نه یو یو مثلا غمی راغستل، د ملګرو لیست اچول، دا اصلا معیار دی چې باید وشي. او
وروسته بله تاسو واورم چې تاسو ښه ملګري څنګه تعریفوئ چې دومره کلونه یو اړیکې ته وخت ورکوئ، او بیا له هغې نه وروسته یو کس ته د ملګري نوم ورکوئ، خیر ملګری به څوک وي، او څه توقعات مثلا د یو ملګري نه کېدلی شي. هریوا په تمه ده، هریوا ته به ورشم. هریوا جانې، ته هم ستړي مه شوې، پروګرام ته په خیر راغلې. له تاسې اورم، تاسې خو په افغانستان کې یاست، همالته دننه وضعیت ګوري، او زموږ د ټولنې جوړښت خو ټولو ته معلوم دی چې یو یو داسې ټولنه ده چې پکې کورنۍ دي، او د نجونو لپاره بیا دا یو څه ستونزمنه ده چې د کورنۍ نه بهر ملګری پیدا کړي، یا کله کله داسې وي چې دا د کورنۍ اړیکې په نجونو باندې را جوړې وي، او انجلۍ مجبوره وي ځینې انتخابونو ته غاړه کېږدي د دې لپاره چې کورنۍ را جوړه شي. تاسو راته ووایاست ساسې په باور باندې دغه جوړښت د کورنۍ وچ کې رامنځته شوی دی، او که د هغې نه کورنۍ نه بهر یو انجلۍ ملګرتیا کوي، دوستي کوي له چا سره، دې ته په کم نظر ګوره؟ یو څومره ازادي په دې برخه کې یو انجلۍ لري؟
ګیلی یا هلک هر څه دی وی د هر یو لپاره مهمه ده چې لکتر لګه په ژوند کې یو ملګری یا ملګری ولري نو همداسې نه کېږي ځکه زه چې کله ښوونځي ته اول شامل شوی وم نو ما هېڅوک هم هلته نه پېژندل نو ډېره به خفه وم بېخي به مې ښوونځي ته زړه نه کېده چې لاړه شم ما خو ورپورو هلته چې پاتې شوم نو مې بیا مې ملګري پیدا کړلې لږې وروسته به بیا نو ښوونځي ته ډېره په مینه او په شوق تللم نو دا مهمه ده په ژوند کې چې مونږ باید یو څوک ولرو ځکه ځینې وختونه هره کیسه موږ نشو کولی مور پلار ته یې وکړو یا خویندو ورونو ته یې وکړو نو بیا ملګري مهم دي په دغه برخه کې او کورنۍ ته هم نه ده پکار چې په نجونو باندې فشار راوړي د دې لپاره چې هغه یوه نجلۍ ده نو نشي کولی چې له کوره باندې ملګرتیا وکړي زموږ سره یو ټولګیواله وه هغه به همیشه زموږ څخه یوازې ناسته وه نو یوه ورځ ما پرې پوښتنه وکړه چې ایلته دې څه دی چې تاسو موږ ته ډېره لرې کینې نو هغه ویل چې ما کورنۍ دې کنه پرېږدي او راته وایي چې د ښوونځي تګ اجازه مو درکړي د خالته نشي کولای چې ملګري پیدا کړي نو بیا زه ډېره حیرانه شوم د دې لپاره چې یو نجلۍ ده نو ولې نشي کولای چې ملګري پیدا کړي ملګرتیا مهمه ده همدارنګه ملګری مهم دی که په کور کې وي کورونه خویندې مور او پلار او یا په ټولګي کې وي او یا د کار په ځای کې هر ځای کې موږ یو داسې انسان ته اړتیا لرو چې ورسره خبرې وکړو
د دنجونو د اړیکو په اړه کراته وایس مثلا که چیرته مقام ځای صاحب د نارینه وو د اړیکو هغه اړخ ته ګوري وایي چې باید اړیکې د ډېر وخت ورکړل شي وکتل شي او کس مخکې له دې چې چا سره موږ رازونه شریک کړو یعنی وخت اړتیا ده تر څو په یو کس باندې باور وشي چې هغه ته ملګری ول شي تاسو د نجونې چې کله یو بل سره ملګرتیا کوي بخصوص د ساسې په عمر باندې چې مطالبین دي او ښوونځي ته ځي یا په کورنیو کې د خاله لور ماما لور او اما لور دې سره چې ملګرتیا کوي کیسې ورسره کوي خپل رازونه ورسره شریکوي په دې کې بیا څومره پام کوي چې صبر کزه دې ته یو خبره کوم ودرې چې دې باندې باور کولای شم کنه شم کولای او مثلا کلم داسې شوې دي چې تا یو خبره خپل خې ملګری ته کړې دا غې بیرته رسوا کړې
بالکل د ملګری په انتخاب کې فکر مهم دی او باید موږ فکر وکړو که تاسو چوئ چې دا مال او یا حلال او رحمي که ما هغه موږ لډېره وخت کې جنو خو بیا مهمه ده تر څو انسان ورته وي چې دا راسته تللی شي او کنه یو خو د رزون ویل دا خپل ستان نه دی یو بار کې راځي نو باید راست پاتې شي او تر ډېره ځکه ملګرتیا هماغه ډول نه پاتې کېږي ځینې خلک مشاهد یو وخت ملګري بیا وروسته سره لري شي نو تر ډېره د رزونه یو بل ته سره وایي نو له دې خبره نه ده چې رزونه تر ډېره له چا سره شریک شي او که په چا باندې څوک ملګرتیا ته انتخابوو نو فکر ډېر مهم دی او هغه باید ورته ځینې ځایونه کې ترې یو څه امتحان هم واخلو تر څو هغه خبره ساتل شي او یا نه نو زه کوم چې ما په ښوونځي کې اوه کالو کې یوازې یو ملګری درلودله همدارنګه په خپل کلي کې او کورنۍ کې هم یو ملګری لرم نو زه هم ډېره دقیق یم په دې برخه کې داسې هر چا ته د ملګرتیا لاس نه ورکوم د ځینې سره لکه سلام او کلام کوم خو مګر ملګرتیا لیست کې مې هغه چې ډېر صمیمي وي نه دی اچولی
مننه هریوا کور ته ودان بیرته تاسو ته راګرځم مقام زه سپ تاسو سره مې مرکزی نه خبرې نیمه پاتې شولې مال شي تاسو ته په دې اړه وایم چې خمل ګرې څوک دا څوک جوړې دی لشي او کله چې دغه دومره کلو نورس تا یوړې کې ته مو چې وخت ورکړای او ورسره مو پاله لیوا یوازې شناخته کسانو لیست کې مو چولې و کوم کیفیت کوم معیار به ته شخص لري چې د ملګری لیست راشي او دغه ملګری چې بیا د یو کس ملګری جوړي یو څوک توقعات ورنڅ کېدلای شي آیا په دغه اړیکه کې توقع زحمت ورکول او بل ته کار کول او بل ته شامل دي کنه
ډیره مهمه پوښتنه ده اول دا چې ملګری مون چاته ویلی شو یو امریکایي کارم لیکون کې دی والټر نومي هغه وایي چې ملګری هغه څوک دی چې کله ټول د تخلوان یې غدا تراوږي راشي او زه فکر کوم دا د ټولو خط تعریفوم کېدای شي ځکه مونږ چې کله چا ته ملګری وایو په دې معنا چې کله چې زه په سخته کې یم په خو کې یم په بدو کې یم زما تر څنګ وي او زما زړه پیدا ډبي له کورنۍ وروسته بل کس ته چې مونږ د کورنۍ غړی ویلی شو هغه زموږ ملګری وي او ملګری څوک دي نو زه فکر کوم چې او ډېری خلک وایي چې مثلا اوکې دا به څنګه وي چې مونږ د ملګرتیا لپاره مثلا داسې وټاکو چې دا کارونه باید وي. زه فکر کوم چې تر ټولو د ملګرتیا په جریان کې تر ټولو مهم بحث دا چې یو بل درک کړي. مثلا اوکې زه یو ملګري ته ضرورت لرم په یو بد وخت کې مګر هغه زما همکاري نه کوي نو دا په دې معنا نه شو چې هغه زما ملګری نه دی بلکې زه باید پوښتم چې هغه اتمن کومه داسې ستونزه درلودله او باور به تم دې تر کچی وی یعنی پر یو بل باور تر دې کچی وی چې زه باید د پر ځای چې راستن زما ذهن ته دا راشي چې اوکې زما دې ملګری زما سره همکاري ونه کړله د دې پر ځای باید دا راشي چې دې ملګری میتمن کوم ستونزه لرله ځکه زما خواته رانه غي زما تر شا ونه درېده. نو یعنی ملګرتیا د اعتماد دې کچی ته چې کله ورسیږي چې ته دومره باور شې چې هغه کله په خپل په یو بد وخت وضعیت کې نه وي یعنی په یو بد حالت کې نه وي او دا یو وس نه وي چې ما سره همکاري ونه کړي نو هغه به حتمن راګرځي. او بل ډېر مهم موضوع چې موږ د ملګرو ترمنځ وو او وسم دا موضوع شته چې موږ به حتمن په دوه درې هفتو کې یو دفعه کېناستلو ټول به یو ځای شلو او زموږ بعض وخت دی چې راځي ته زما نیمګړتیا وایي زه به ستا نیمګړتیا وایم او دا زمون تر ټولو خوندور بحث چې موږ په خپل منځ کې درلوده بیا مثلا درې هفتې بعد حتی یو میاشت بعد به موږ سره کېناستو زمون بحث په رم دیو چې ریاض ستا مشکل دا 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 مشکلات ته لري باید په دې نقطو باندې کار وکړو چې دا ستاسو ضعف نقطې دي او دا باید حل کړي تر څو موږ در باندې ښه کار وکړو. همداسې هغوی چې کوم مشکلات درلودل نو دغه بحثونه به موږ په میاشت کې حتمن یو دفعه کوو او دا موږ په یو کال کې د دې بحثونو نتیجه ولیدله چې زمونږ ټولو کې تقریبا یعنی من خپل ملګروم یو بل تویل چې تاسو مر تغییر کړی بیا کورنۍ او نور مثلا زمون کوم تصویر چې ټولنې سره او د خلکو سره راشه درشه په هغه ټولو کې یو ډول مثبت تغییر راغلی او زه فکر کوم چې تر ټولو ښه ملګری هغه دی چې ستاسو نیمګړتیاوې تاسو وایي تر څو ته هغه اصلاح کړي. نو ځینې وخت وایي چې یو چاته چا ویلي چې ته خو خبرې چې فلانی دا خبرې درپسې وکړي نو زه په دې خفه نیم چې هغه دا خبرې وکړلې زه خفه په دې یم چې ته خو زما ملګری ستا مخکې ولې دومره ډاډه و لاغوي چې مثلا دا خبرې وکړلې کنه. نو دا په دې معنی چې ملګری باید ستا ایپ تا ته ووایي تر څو ته یې حل کړي تر څو بل کس ته دا موقع برابر نه شي چې هغه ایپ ستا په هغه کې ولټوي ستا په وجود کې او ستا د شخصیت نیمګړتیاوې خلکو ته بیان کړي.
دا ملګری ده کله چې څوک دې مرحله ته رسیږي او کولای شي ستاسو نشتون کې دفاع لاته وکړي او ټولې خګنې چې تاسو بیان کړې دي او کس کې اوسي ساسي په باور باندې د سې او کس سره اړیکې څومره وخت دوام کوي
دا بلابل فکتورونه لري چې څومره وخت دوام کوي ځکه ځینې د انسانانو میچورټي فرق کوي. ځینې خلک مثلا په د ذهني بلوغ په لحاظ په سطح کې نه چې مثلا ته توقع تر لري نو ممکن دا غړي کله کې ډیر وخت ونیسي تر څو هغه لته یو څه زده کړی یا ته هغه یو څه زده کړی کله چې ته په لیول کې نه اوسې دا فکري بلوغ لکه څلور وسی نو دا پروسه د چې کوم تر ډیره پر دې پورې اړه لري او د دې پروسې موده تر ډیره پر دې پورې اړه لري چې د دواړو د فکری بلوغ سطح کومې کچې پورې ده. نو کله چې دواړه په یو لیول کې شي بیا دوی دغه مرحله ته رسیږي نو زما په نظر نو له یو کال نیولې تر دوه حتی درې کلونو پورې دوام کولی شي. البته د دواړو لورو د فکری بلوغ هغه سطح ته په کتلو سره په بیلابیلو مواردو کې فرق کوي. همدارنګه زما په نظر کې یو څوک مثلا په دوو ټولنو کې پاتې شوی وي یوې ټولنې بلې ته تللی وي نو هلته شاید لږ څه ډېر وخت ونیسي ځکه ته د هغه بلې ټولنې د ملګرتیا معیارونه تر څو مطالعه کوي تر څو په هغه پوهېږي او بل هغه کس چې په هغه ټولنه کې چې ته اوس نوی ورغلی هلته اوسېږي او هغه ستا د ټولنې له حالات څخه او له معیارونو او نزاکتونو خبر نه دی نو شاید لکه ډېر وخت ونیسي. مګر که د افغاني ټولنې خبره کوو نو بیا هم شخصي فکري بلوغ پورې اړه لري چې دواړه اشخاص میچورټي په کومه سطحه کې ده او څومره دوام کوي چې دوی یو بل سره پوره درک کړي خو په ټوله کې بیا هم یو موده ورته ویلی شي چې له یو کال نیولې حتی تر درې کلونو پورې وخت نیولی شي چې یو چاته ملګری ووایو. خو زه فکر کوم له یو کال وړاندې یو چاته ملګری ویل بېخي ناسمه پرېکړه ده او فکر کوم ډېره ډېره عجله شوې په دې پرېکړه کې.
استاسی په باور باندې د ملګرتیا لپاره کې څوک خپل ملګری انتخابوي عمر مهم ده؟
زه زما په نظر په لومړی کې شاید عمر خبره داسې وي چې مثلا کله نه کله زه فکر کوم چې عمر مهم وي، کله کله نه کله نه. البته زه عمومي خبره که اوس وکړم بیا هم هماغه موضوع ته راځي. موږ ډېر ډېر لوی لوی خلک لرو چې ماشومان دي، عمرونو په لحاظ ډېر غټان دي، اما ماشومان دي، فکري بلوغ ته نه دي رسېدلي. اما ډېر ماشومان لرو چې هغوی ډېر ښه فکري بلوغ ته رسېدلي، لویان دي هغوی، تر ډېره تاثیر نه لري. اما بیا هم یو موضوع به دې ته پام وکړو چې ټولنو پورې اړه لري. مثلا په افغاني ټولنه کې امته نشي کولی چې له ځانه ډېر کم عمرو خلکو سره ملګرتیا وکړي، او دا یو منفی تعبیر لري. همدارنګه په اروپایي ټولنو کې دا موضوع شته دی، کله چې مثلا خصوصا چې عمرونه یې د اتلسو کم وي، دلته ته ورسره ملګرتیا کوي، دا عادي نه ده او دا تقریبا غیر قانوني بلل کیږي. نو زما په نظر کله چې دواړه له اتلسو پورته کیږي بیا شاید ډېر توپیرونه لري، خو بیا هم یو څه تاثیر لري. اما ډېره توجه به دې ته وشي چې د فکري بلوغ لیول یا میچورټي څومره ده دواړو ترمنځ. دا ډېره مهمه ده، ځکه شاید یو کس چې عمر ډېر وي هغه ډېره تجربه ولري، او هغه کس چې عمر کم وي تجربه یې کمه وي، نو ممکن په ډېرو شرایطو کې یو بل پوره درک نشي کړلای. مثلا یو کم عمره کس د یو کس چې عمر ډېر وي د هغه ستونزې او د هغه مشکلات او د هغه احساسات او اوسنی رواني وضعیت صحیح نشي مطالعه کولی. ممکن هغه کس چې عمر ډېر وي د دغه کس چې عمر کم دی هر څه سم مطالعه کړي، ځکه چې هغه دوره چې دی پکې واقع ده ده تېره کړې ده. خو دغه کس چې عمر کم دی نشي کولی هغه حالات چې مقابل کس چې عمر ډېر دی د هغه حالات صحیح درک کړی شي. ممکن په هغه پنځه ګونو حواسو چې سترېدل کېږي هغه په لحاظ یوه پرېکړه وکړي، مګر په واقعي معنا درک هغه وخت رامنځته کېږي چې کله واقعا ته په هغه حالت کې قرار ولري او هغه حالت درک کړي او هغه حالت تجربه کړي، بیا له هغه وروسته کولی شي چې هغه حالت درک کړي. نو فکر کوم عمر یو څه تاثیر لري، شاید ډېر نه وي، اما خو د عمر توپیر هم باید واضح وي چې څومره. که بیخي ډېر وي نو شاید دا ملګرتیا بیخي ناسمه وي، او که لږ څه توپیر ولري دومره ډېر توپیر فرق نه کوي په اړیکو باندې، تاثیر نه لري.
مننه هریوا کته سره ته وای ستاسو په باور باندې انجونی چې کله ملګرتیا کوي یو خدای چې انجونی په خپل کې ملګری وي د دوی لپاره عمر مسله څومره مهمه ده، او بل فکر کوي یو انجلې ولکې د لشي په سره ملګرتیا وکړي؟
د انجلې چې کله له بل انجلې سره ملګرتیا کوي نو دا غلطه عمر ډیر مهم نه دی، او که عمر ته ونه کتلې شي هماغه ملګري ته وکتلې شي نو دا مهمه ده. او بله چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا کولی شي نو دغه په افغاني ټولنه کې خو بېخي کوایم چې ناممکنه ده، ځکه دلته د خلکو فکرونه بل ډول دي او خلک چې داسې حالات وینو نو ښه فکر نه شي کولی. اما په نورو ټولنو کې دغه خبره عادي کېدلی هم شي، او په ډېرو ټولنو کې دا کسم دا دومره ستونزه نشته. ملګرتیا کنجلۍ له هلک سره کولی شي، خو بیا هم که ټولنې ته وکتلی شي ټولنه د دې اجازه نه ورکوي.
هریوا په ټوله کې که کورنۍ جوړښت وګورو په افغاني ټولنه کې نجونې لکه څنګه چې تاسو وویل دا ورته غیر ممکنه ده، یا ډېر کم امکان لري چې نجلۍ له هلک سره ملګرتیا وکړي. خو کله چې بیا د مینې اړیکې ته راځو، دلته انجلۍ څومره ازادي لري چې په خپله خوښه باندې وکولی شي د انتخاب ولري؟
دلته ځینې هغه کورنۍ کې روشن فکر دي نو هغوی به نجونو ته اجازه ورکړي تر څو دوی د خپله خوښه واده وکړي، خو ډېری کورنۍ دا ښه نه ګڼي. او هغه نجونې چې په خپله خوښه واده وکړي نو په خپله کورنۍ خو پرېږده چې په خسرګنۍ کې هم ورته دا یو ډول پیغور جوړیږي، ورته پیغور ورکول کېږي چې تا خپل خوښه واده کړی. نو دا خو عادي خبره ده که په خپله خوښه یو څوک واده ونه کړي د چا په خوښه یې وکړي. دا د هر چا ژوند دی، او هر چا ته پکار ده چې د خپل ژوند پرېکړه خپله وکړي. کله وایي چې زه بېخي دې ته حیرانه شم چې څنګه یو پلار یو مور یا ورور پورته کېږي او د خپلې خور یا لور د ژوند پرېکړه کوي. نو دغه ژوند چې څوک ورسره کوي دا خو یو ورځ نه ده چې ورسره وی کړي او تېره شي. دا کلونه کلونه ژوند دی، او بیا موږ د پورور او پلار باندې دومره اعتبار نشو کولی چې د هغوی په خوښه جامې وکړو. تمن د هغوی خوښه به یو ډول وي، هغوی ته به یو ډول جامې ښه ښکاري، موږ ته بل ډول. نو بیا داسې یو د ژوند انتخاب، همدارنګه کلونه کلونه له داسې کس سره ژوند کول چې هغه دې در ته پلار یا ورون انتخاب کړی دی، نو دا ډېره ستونزمنه ده. او که موږ د افغان نجونو او میرمنو ژوند ته وګورو، هغه ګډ ژوند چې لري نو تر ډېره خوشحاله نه دي، او په سلو کې 30% هم له خپل ژوند نه خوشحاله وي. نو دا هم ډېرې دي، ځکه چې تر ډېره کورنۍ دغه پرېکړې کوي.
مندنه هری واکر دی ودان از موږ بل مل ما تاسو له غرزنګ برغلی ده غرزنګ تم ستړی مشه پروگرام ته خیر راغلی. مندنه چې له مصرفیتونو سره دی وخت وي سچ پروگرام کې ګډون وکي. موږ یو څه په ملګرتیا خبرې وکړې چې موږ څنګه کولای شو خپل ملګری انتخاب کړو، کله یو شاته ملګری ویل شو، او لیلی او ملګری سره اړیکې ته څومره وخت اړتیا ده چې یو کس بیا موږ ملګری وایو. پکې ټولنیز اړیکو ته راشو، په افغانستان کې وګورو، بخصوص د کورنیو ترمنځ اړیکې د خپلوي پالل. ما په افغانستان کې چې کله وم داسې کوم واده نه و کتلی، یا داسې واده ته نه و متلل چې په هغه کې به ځلې جنگ نه و شوی. په هر واده کې به یو جنگ و، یو جنجال به و، یو څوک به خفه و، یو څوک به مرور و. په غم خواده کې مکرا واخلی همیشه به هم داسې جنجالونه و. ستاسې په باور باندې د ټولنې جوړښت، بخصوص د افغاني ټولنې جوړښت، ولې داسې ده؟ او په دې کې څه خراب دي، ستونزه چیرته ده چې زموږ په ټولنو کې یا په داسې خوشحالۍ و کې یا په جنجالونو کې مو حتماً باید یو یو ستونزه رامنځته شي، یو جنگ باید وشي؟
ډېره مننه. اول خو ټولو مېلمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلامونه. اصلي خبر دا ده چې مخکې تر دې چې په ټولنیزو اړیکو وغږېږو، مهم دا ده چې په نړۍ کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. په دې معنی چې په نړۍ کې یا که په موږ په هېوادونو په کچه وګورو یا په ټولنو کې دننه وګورو، ټولې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. یعنې هغه ټولې تر ټولو ښې اړیکې هغه دي چې شاه سره اقتصادي ګټې شریکې ولري. په افغانستان کې، په نړۍ کې، په کلو کې، په ولسونو کې، په کور کې، هر چېرته لومړی اړیکې چې دی له اقتصادي اړخه په نړۍ کې په هغه تیوریک اړخه چې دی تعریفېږي، چې مثلا اړیکه ته تعریفوي اول به له اقتصادي اړخه تعریفوي، چې مثلا د دوی اقتصادي اړیکې څنګه دي. تاسو به کتلی وي چې کله په یوې کورنۍ کې هم ستونزه را پیدا کېږي، په وړې کورنۍ کې که ریښې ولټوي نو تر ډېره ځله پورې دغه ریښه به اقتصادي اړیکې ولري. یعنې به په پیسو جنجال وي، او په شتمنیو جنجال وي، او په نورو جدادونو جنجال وي. یعنې دغه ټولنیزې اړیکې هم ډېر ځله چې اغېزمنېږي، یا مثلا ډېر ځله خرابېږي، هم تر شا یې اصلي علتونه اقتصادي علتونه وي، او تر شا یې ګټې وي. او دغه ګټې ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېرې ښې اړیکې هم له منځه یوسي. مثلا ورور له ورور بیل کې، پلار له زوی بیل کې، مور له زوی بیل کې، یا په مور او پلار ترمنځ دا اړیکې ډېر سره اقتصادي اړیکې دي چې ډېر عمله خرابېږي. بلکې بیا چې کله په دغو اړیکو بحثونو کې ډېر سره خلک فکر کوي چې دا کلونیزې ستونزه دي، موږ بیا هم وایو چې په نړۍ کې، په هېوادونو کې، په ولسونو کې، په کلو کې ټولې ټولنیزې اړیکې په لومړي قدم کې اقتصادي اړیکې دي. او دغه اقتصادي ستونزې اړیکې که یو ځلې اغېزمنې کېږي یا خرابېږي، نو مخامخ په دغه اړیکو باندې هم منفي اغېز کولی شي. حتی د وروسته کې داسې ګمان کېږي چې په نړۍ کې د روانپوهان هم ځینو مسلو په اړه مطالعه کوي یا څېړل کوي، د ښځې او مېړه ترمنځ، یعنې د ښځې او خاوند ترمنځ، یعنې دغه د ژوند دغه دوه ملګرو ترمنځ هم چې اړیکې خرابېږي، جنجالونه رامنځته کېږي، تر شا یې ډېر اقتصادي علتونه وي. ځکه اقتصادي ستونزې کولی شي ټولنیزو ستونزو ته لاره هواره کړي. یعنې دغه هغه مهم ټکی ده چې ډېر ځله خلک یې په اړیکو کې له پامه غورځوي. هو دا صحیح دی، یو سړی وایي چې دا زما خبره نه اوري، بل وایي چې دا زما خبره نه اوري، یا زما خبره څوک نه اوري، یا ما څوک درکوي نه، یا مثلا څوک وایي چې ماته څوک احترام نه لري. دغه احترامات، دغه اړیکې پالل، د خبره اورېدل، دا هم په خپل ذات کې یو اقتصادي مسله ده. یعنې په خپل ذات کې یو اقتصادي بحث ته لري چې خلک باید پاله وږي، یو په اړه بحث وشي. تاسو کې کتلی په وخت لمن کې چې خلک په اقتصادي لاس په کو ولاړ وي، خلک خبره هم اوري،
هغه خلک په اقتصادي لحاظ په ژوند په خو ولاړ وي، خلک خبرې تم غوګنيسي، خلک احترام هم ورته لري، په کور کې هم تر کورونا زغل وي، حتی د اولادونو تر نه زغل وي وي، خو کله چې اقتصادي لحاظ یو څوک له خول ویږي یا مثلا ضعیف وي، هغه نو څوک خبره اوري، نو څوک غوږ ورته نيسي.
وبخه ورڅنګ په بخنه سره چې مزایمت کوم کپ افغاني ټولنه کې دغه موضوع تطبیق ته پام وکړو، وقته لکه څنګه چې تاسو وایئ هم داسې ده، خو که غربي نړۍ ته وګورو، اروپایي هیوادونو ته وګورو، امریکا ته وګورو، مخصوص د ځوانانو ترمنځ اړیکې ډېره په اقتصادي مسایلو باندې ولاړې، ځکه سره لدې چې دلته ځوانان په مالي لحاظ باندې نجونې دي، کالکان دي، دوی ډېر ښه دي، یعنی کولای شي په مالي لحاظ باندې خپل د ځان ملاتړ وکړي، او د دوی هغه عاید خپل لاس کې دی، یعنی د نجلۍ هم لاس کې دی، او د هلکم خو بیا مړي کې ډېرې پایدارې نه دي، د دې لڅه ده.
دا خبره ده کنه کوم دغه اړیکې خو چې دا په خپل ذات کې سیستماتیک لحاظ مطالعه کیږي، هلته چې اړیکې پیکه دي هغه هلته ډېر ځله اقتصادي اخنه یو بل پړاو شروع کیږي، هغه پړاو چې دی هلته د کار دغه ورځني مصرف مسله دی، ورځني مصرف مسله دغه چې ټوله ورځ خلک انسانان د ماشینونو په څیر کار کوي، او ټول ورځ د خلک داسې سره مصروف ساتل شوی چې هلته هم ډېر ځله اقتصادي اخلاص مطالعه کیږي، چې د خلکو تم داسې تصور ورته شوی دی چې دغه ټول ژوند چې دی په اصطلاح پیسې دي، یا مثلا خوند اخیستل دي، یا لذت دي، یا مثلا هغه د خپلوۍ اړیکه چې کله ناکله مطالعه کیږي، د خپلوۍ اړیکه د ننه د پانګوالي نظام د ننه مطالعه کیږي، ځکه په غرب اوسنیو اړیکو باندې ډېر ځله ورې نه وکړه کېږي چې هلته پانګوالي په دې کچې پراخه شوی چې هلته د مور او پلار، د زوی او د مور او د لور او د مور د لور او د پلار، ان دغه د کورنۍ اړیکه هم هلته په پانګوالي سیستم کې د ننه مطالعه کیږي، چې دغه پکې کړی ده، ځکه چې پانګوالي داسې یو سیستم رامنځته کړی دی چې کمور او پلار د کشپ او رسکار ونه کړي، نو دی خپل هم وږې پاتې کېږي، اولادونه هم وږې پاتې کېږي، دغه اړیکه چې یو څو کاله مسلسل وپایېږي په مخ کې ولاړه شي، دغه هغه فرهنګي هغه چې ورته وایي اړیکې چې ورته وایي اخلونیزې اړیکې چې ورته وایي، دا له پامه غورځېږي، بس یو وخت دې حالت ته ورسېږي چې به ژوند یوازې دا ده چې کله د کال پوره کېږي، د کال کلنۍ رخصت پوره کېږي، نو په بعد یو هېواد د چکر لپاره ولاړ شي، هلته دغه اړیکې چې دی د پانګوالي سیستم دننه مطالعه کېږي، زموږ کلمه چې دا اوس پورې پرمختللي پړاو ته نه دی رسېدلی، خو زموږ کلمه چې دی یو قبیلوي سیستم لري، هغه پخوانی سیستم لري چې لا دلته هغه پانګوالي اخلاق پانګوالي اقتصاد ډېر پراخه دی، دلته دغلته اخلاق تر اوسه پورې فیوډال اخلاق دی، په اصطلاح قبیلوي اخلاق دی، چې مثلا د کورنۍ ترمنځ ډېر ځله وخت په دې پال کې چې زما خپل خپلوان شته لري او زه نه لرم، هغه خو زه خپل لري زه نه لرم، هغه لري زه خپل لري زه نه لرم، هغه کور لري زه نه لرم، حتی د اولادونو په برخه کې دغه ډول تضادونه رامنځته کېږي، دغه تضادونه هم چې بېرته راسره تړلي دي، هم مهم اقتصادي دي، او په نړۍ کې دغه ټول تیوري کې اړیکې چې بېرته چې مطالعه کېږي، د اوسنۍ اړیکې په کوم ډول کې خو دا تصور کېدل چې کله به کېدل چې دغه په نړۍ کې ټول څه نه چې دا غدي ټولنیز ستونزې دي، موږ یو بل اخلاق نه مراته وي، احترام نه رزقه ستونزه ده، په نړۍ کې ټول ستونزې کته څومره هم وتیړي، څومره هم باسته وکړي، په لومړي قدم کې طبقاتي دي، په لومړي قدم کې ناانډول دي، لومړی قدم کې اقتصادي دی، یعنی په څه معنی معنی دا ده چې کله چې خلکو ترمنځ دغه اقتصادي ناانډولي رامنځته کېږي، ټولنیز ناانډولي رامنځته کېږي، اړیکو کې بې باوري رامنځته کېږي، تاسو به کتلي وي یو سړی به د افغانستان وي، یو بل سړی به د پاکستان وي، خو کله چې اقتصادي اړیکې راسره ګډې وي، راسره شریکي وي، مثلا ورونه هم ډېر خوږې وي، خو برعکس که په یو کور کې دوه ورونه وي، اقتصادي اړیکې ستونزه راسره ولري، یو بل ته دښمن هم به راسره وي، چې
څنګه چې دا خبرې اوږدې نه شي، یعنی ستاسو په باور باندې که هر ډول اړیکه په ټولنه کې رامنځته کېږي، که هغه د خور او ورور، که هغه د مور او پلار، که د هر چا ترمنځ ده،
بالکل یو اقتصادي دی، بل اقتصادي اړخونه وروسته دغه نور اړخونه شروع کېږي، چې مثلا ټولنیز اخلاق دي، مثلا فرهنګي اخلاق دي، هغه نه وروسته مثلا دغه د کورنۍ اخلاق دي، کله چې دا شروع کېږي، خو په افغانستان کې څومره دغه چې ډېر ځله خلک د اقتصادي اړخونه نه دي، چې دا ټول مهم بحث دی، پس په کتلې کې کله چې په افغانستان کې د نن د خځو او مېرمنو ترمنځ اړیکې چې خراب وي، د خپل اقتصادي ستونزې لري، ځکه ښځه چې کوم وخت لري په اقتصادي لحاظ هغه مرینه چې نه پورته پر کوله، خاوند چې خاوند په اقتصادي لحاظ په خونه ولاړ او کله چې هغه په اقتصادي اړخ په خو ولاړ مختلف کړنه مېرمنه به څنګه په خو درېږي د وختونو په څنګه پوره کیږي کله د مېرمنې وخت
ورته ته ملګرتیا پړم غواړم لتاسي وو پختم که چیرته په زموږ ټولنیزي اړیکې تر ډېره په اقتصادي او منافعو باندې ګټو باندې ولاړې وي په دې برخه کې اقتصاد تر ټولو مهم رول لوبوي د ملګرو ترمن څنګه اې د دې امکان شته چې کیو چا سره مخ ملګری جوړی کو هغه به زموږ ګټې وي زموږ منافع به وي بختنه ده چې په ملګرتیا کې که د کورنۍ نه راووزو د دوو کسان تر منځ که هغه هلکه نجلۍ وي که هغه دو ملګري هلکان وي یا دوه نجونې وي په دې برخه کې دا پیسې دا منافع دا ګټې دومره مهمې دي
او دا د دې په مهمه پوښتنه ده د دې په مهمه کې د اشاره وکړه ګور دا اړیکې چې دی په مجموع کې خو دا اړیکې بلا بلا غندې نه طالعونه لري کنه چې هغه طالعونه په کوم هدف پورې مخته لري شي کله زموږ اړیکې د محرمیت سرچینه هم وي مثلا ځینې هلکان ځینې نجونې ذکر شاله په دې کې کله د پیسو اړیکې هم وي لري دي ورسره چې د خپل هغه محرومي غوښتنې اړیکې ورسره شریکوي خبري ورسره شریکوي مثلا یو څوک د کورنۍ کې غوښتنه منل کېږي خبره څوک نه اوري پټلونه کې غوښتنه نه مني یا هغه څوک پیدا کوي چې دغه خبري واوري او هغه ته زړه تشکی یا مثلا کله کله تاسو هم کېږي چې یو څوک به پټلونه کې یو ارمان لري خدارمن پټلونه کې چا نه شي بلند کولای د خبر شته نشي کولای خو بل څه څه پیدا کوي چې هغه هم د تور ارمان لري نو دا غوړي کې هم شته خو دا غوړي چې د تر هغه لومړی ارخ چې ما متقدر ته شریک هغه یو کلی برخه دی یعنی دا په مجموع کې برخه دی دا غوړي چې تاسو کوم ته اشاره کړی او ځینې برخې دا څه لري چې دا په ژوند کې تلکی دا په غرض کې هم شته په شر کې هم شته هر څه زړه په نړۍ کې په هر ګور کې شته خو دا جزئي مسائل دي په مجموع کې دا غوړي کې هم چې ما درته یادونه وکړه چې کوم څه پښتنه وکړه دا غوړي کې هم یو وخت اقتصادي مسلو ته ورور قدمونه وسی ذکر لاس کا سمې چې ورسې د شي دا سړي کې راځي ولې چې ول څه سلام کلام مدري سلام کلام پر هم راځي بدل شي دا هم راځي هم امکان لري چې وخت په اقتصادي اړیکو بدل شي یو وخت کې لشي دا څنګه اړیکه خپل ګټه اقتصادي اړیکو خراب شي ځکه په نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې خرابې دي نړۍ کې تر ټولو ډېر اړیکې چې له منځه لاړي حتی د هیوادونو په کچا د ټولنو تر کچا ته د کلو تر کچا د ټولنو تر کچا د کورنۍ ترمنځ د پوپدې خپل ملګرتیا او د کورنۍ ترمنځ دا اړیکې هم چې لري د خرابې کې هغه اساس چې دی په نړۍ کې چې مدالکې کې اقتصادي دی به له وروسته ورته ځینې مسلې هم چې دی یو څه یو خطر هم چې دی چې هغه د جزئي مسایل چې په پای کې خلک یې له بس نه کوي کوي هم هغه خلک بس کوي چې دا اول خلپامه غوځوي
مننه لاند کداره ته جواب کیږي چې د نورمل مانم په تمه دی او په پای کې اوریدونکو سره مو د سندروج مانم کړی دا د دې لپاره چې یو چا سره خاړې کولرو کاغه اقتصادي منابع په پام کې نیول شي هغه ته په پام کې ونیول شي او لکه څنګه چې تاسو ول شي دا یو ورخ د اتمن په پام کې نیول کیږي ټولنیز اړختم په کې پام وکړو کو غړي څوک ځان سره ملګری کړو یا دا په کورنۍ کې اړیکې خې وساتو کوم ټکو ته باید پام وکړو کوم د سیادتونو باید لمنځ یو ستر څو داړي کې سالمې پات شي
او د خبره ده چې د اړیکو تل الله سره یو دا چې د متقابل احترام د خلک یادوي او دا به کړ چې دا د مهم ټکی دی دغه اړیکې چې د ټینګیږي په دغه سره د څنګه هم سره متعلق کې د په چا هم ډېر د حکومت سره هم راوړي اشتا نظامونه هم راوړي چې د اړیکو خو په لاله مکتب خوندي ولې تر پانتون او تر تکار د سره په دغه ترمنځ کار وشي په پانتون کې کار وشي په مکتبونو کې کار شي خلکو ته د شخصي حریم معلومات شي خلکو ته د چا د خبرې راستلو په اړه معلومات شي د خلکو ته د احترام په اړه د درناوي په اړه د نورو د خبرو اورېدلو لپاره یو چاته د خپل اسرو کار خور ترېدلو په اړه د ټول معلومات باید ورکړل شي مهمه خبره ده چې په دایلي کو کې د یو چا مقابل د هم وسنجول شي د شخصي حریم باید پام وشي او شخصیت هم پام وشي د کورنۍ د غوي د تاریخي اړیکو ته د مشي دا ورته مخ کې ولر شي دا غو مسائل دي چې سره کول شي وګ محل اړیکه هم یو چا سره ولري کله کله دا څه هم ممکن کاندې ورزنی پښتنه خلکو کې چې په کله کې هره خلک اقتصادي اړیکه هم چا سره نه لري یو څوک د شپتاویا کال ملګری یي مثلا سپینګری یي بیا هم سره ملګری غت شه خبره ده چې ځینې اړیکه په لومړي کې هم چا تسي هم دي دا په نړۍ کې ډېر کمی رامنځته کیږي، ډېرې جزئي اړیکې وي. یا دا شعر کې چې کله ناکله فکر کوي چې موږ یو بل جدا شو نو څه به کوو، یعنی په کله کې کله ناکله داسې په دې غرب په پرتله یا د لویدیځ په پرتله په افغانستان کې د ښځو مې ترمنځ چې دغه اړیکه ډېره اوږدمهاله وي، یعنی د یو بل ته طلاق مسله پکې نه وي، ډېره خرابېږي نه چې بل نه راسره جدا شوي. لکه ځکه چې دلته د دواړه اړخونه یو بل سره د ګټې سمجولې وي اوږدمهاله، که چې مېرمنه وایي چې زه د خپل مېړه نه جدا شم نو ما به څوک ساتي، یا به زه څه کوم، او مېنه وایي چې زه د خپل پیټه باندې خپل شرم دی دلته نو دا اړیکې رامنځته کېږي، نو دا به څه کوي؟ کنه یو ډول اتیشي اړیکه لري. خو په لویدیځ کې به داسې چل چې ښځه هم چې په کار کې مخامخ کېله، د اقتصادي لحاظ مېړه مخکل دی خاوند مخکل دی، نو دا اړیکه به داسې طرف چلې کړي. یعنې دغه تم کته داسې وګوري دا یو اقتصادي اړیکه ده په خپل لومړي قدم کې، نو بیا هم موږ دغه اقتصادي اړیکو نه وړاندې نور هم لاړ شو متقابل احترام، یو بل دغه شخصیت ته پام کول، شخصي اړین ته پام کول، د همغږۍ ته پام کول،
مننه کور دې ودان ژوندی اوسي، تاسې ورځې خپل کار ته ورسیږي. زه به بیرته ښاغلي مقامزي ته راشم. له تاسې اورم ستاسې وروستۍ خبرې څه دي؟ کوم کسان چې غواړي په ژوند کې بریالۍ اړیکې ولري څه ورته ویل غواړي؟
زه غواړم درې نقطو ته اشاره وکړم کله چې موږ د ملګرتیا بحث کوو. یو دا چې مکمل انسان څوک نشي پیدا کولی. زموږ استاد چې ډېری خلک د مجازي نړۍ او د فلمونو تر اغېز لاندې راغلي وي، نو دوی داسې فکر کوي هلته خو کنډکټر تقریبا د ټولو خو خویونو مجموعه وي، نو هغه یعنی کومه منفي نقطه نه لري، سمه ده؟ مګر په واقعي ژوند کې داسې نه وي. نو هیڅکله هم یو پرفیکټ انسان باید موږ ونه لټوو چې په هغه لحاظ باندې مشکل ونه لري او موږ درک کړي او دا او دا او دا او دا توقعات مو باید ډېر زیات نه وي، ځکه موږ باید اول خپل ځان ته وګورو. کله چې موږ خپل ځان ته ګورو موږ سل او شل مثلا مشکلات لرو. دا د دې سبب کی چې موږ باید بل کسم داسې درکو چې هغه انسان دی یو مشکل لري. بل دا دلیل کیږي چې مثلا کله کله د انسان ناکامه تجربه د دې سبب کیږي په ژوند کې چې هغه غواړي دویم ځل لپاره یو پرفیکټ کس پیدا کړي، مګر دا هیروي چې دویم کس به انسان وي او دویم کس هم نیمګړتیا ولري. نو یو دا چې باید د مجازي نړۍ یا د فلمي نړۍ نه راووځو، واقعي ژوند ته راشو. واقعي ژوند کې زه مشکل لرم، بل مشکل لري، بل نیمګړتیا لري، باید دا دواړه په ګډه دا مشکلات بیا سره حل کړي. او بل له ناکامو تجربو څخه باید موږ دا درس رانه شي چې اوکې زه باید دا یو پرفیکټ انسان پیدا کړم، یو مکمل انسان پیدا کړم چې هیڅ مشکل ونه لري. نه، دویم ځل به ستا ملګری، ستا د ژوند لپاره ملګری، یا همداسې عادي اړیکو لپاره ملګری حتما ستونزې ولري. یوه دا نقطه چې لومړۍ نقطه هم دا ده چې له خیالي نړۍ راووځي واقعي ژوند کې انسانان تل نیمګړتیاوې لري او دغه نیمګړتیاوې په ګډه به له منځه وړي. دغه نقطه چې ډېره مهمه ده، کله چې تاسو ملګرتیا کوئ پاره کې د نو ویلو هنر زده کړئ. زموږ استاد د ټولنې غلطه بدبختي ده چې ملګرو ته څوک نه نشي ویلی. ما ډېره ملګري پېژندل، مثلا هغوی یو بل ته یو خدمت وړاندې کوو، هغه به ښه پوهېده دا کار نشم کولی، خو د دې په ځای چې ووایي چې زه په دغه دلایلو دا کار نشم کولی، هغه ته به یو ډول تمه ورکول، اوکې زه به وګورم. دا کار د دې سبب کېږي چې مقابل کس توقع پیدا کړي چې اوکې زما دا مشکل دا حلوي. بیا چې کله دا مشکل یې نه حلې، دغه وخت کې دغه خفګان چې دوه چنده له هغه خفګان څخه به وکاوله کې د وطن نه ویلی وای.
نو په بخښنه سره مخمزه صاحب، کله کله د ختیځ طرف ته یو اصطلاح پاتې ده وایي چې د درته ویل چې زه به وګورم په دې ونه چې نه کیږي،
بلکې همدا دلیل ده کنه ډېر خلک چې وګورم، نو مقابل کس حتما یو توقع پیدا کیږي. دا غلط دی، د انسان دی، انسان د خبرو ته تاثیر لاندې راځي. خبره کې چې وګورم په دې معنی چې یو هیله شته. نو زما نظر دا دی چې مې ګورم، مطلب ورته چې نشم کولی، او دلیل ورته وایي دی چې هیڅ نو ستونزه نشته، چې یو کار نشم کولی. باید زه یو خسته تجربه راته استوګم خاطرم ده. دلته زمون یو څه گاونډیانو، نو ما یو ورځ یو څه پاخه کړل، نو هغه ته مې ورکړه. نو بیا ما ترې پوښتنه وکړه خوندور وي خې گزاره کوله، نو ما وخندل. بیا ما ته پوښتنه وکړه ول دې وخندل؟ مزمن زیکي چې څوک چې خوخ دینه شو خوندور، نو هم به ورته وایي چې مثلا خو خواندې وکړه مننه. وي بیا نو هغه کس څنګه پوهېږي چې رښتیا هم دا خوندور و؟ که نو مجبورې خو زه نه پوهېږم چې هغه بیا څنګه پوهېږي. وي ما خو څه چې یاره څه وایي، وایي چې ګزاره حال وي ګزاره حال. نو زه همدا وایم چې باید ډېر ډایرکټ اوسو. دغه دا ښه کلتور، ښه خبرې او ښه نزاکتونه له نورو ټولنې راواخلو، خپل ټولنه کې باید تطبیق کړو. نو مقابل کس ته دویمه نقطه په ملګرتیا کې ډېره مهمه ده، نه ویلو هنر زده کړئ. په دې کې هېڅ شرم نشته، هېڅ عیب نشته، هېڅ کمزوري نه ده چې نشي کولی ووایي په دې په دې دلایلو زه نشم کولی. ځان ته بله لاره وګوره، یا راځه یو ځای به دغه مشکل د حل لپاره یوه لاره پیدا کړو. درېیمه تر ټولو مهمه نقطه چې هغه د ملګرتیا اساس جوړوي چې هغه وایي پخپل خو اوسه پخپل خو ملګری اوسه ترڅو مقابل کس هم خو ملګری اوسي. زموږ وطن ډیری خلک پخپل په ملګرتیا کې لکه منفي رول ادا کوي، یعنی صفر وي بیخی زیرو وی او د بل کس ته توقع سل وی. نو زه وایم چې هغه د پښتنو یو مطلب وي بازار ته څه وی څه راوړه، نو ملګرتیا کې څه قرباني وکړه څه به تاسو څه قرباني درکړي. نو دغه درې نقطې، یو لو باید د پرفیکټ انسان توقع ونه لرو چې یو انسان هیڅ کوم مشکل نه لري، حتما ټول انسانان مشکلات لري، کمزوري لري، عیبونه لري، موږ یې چې لرو بلیم لري. دویم دا چې باید نه ویلو هنر زده کړو. او درېمه ډېره مهمه نقطه دا ده چې باید په خپله خو اوسي ترڅو مقابل کس خو
اوسي. هری وجن تاسو رازم لنډ له تاسو یې اورم چې ستاسو په نظر باندې څه کولای شو لنډ.
اول لکه مخکې میلم چې وویل توقعات باید کم کړو، لا هر چا څخه باید ډېر توقعات ونه لرو. هر څوک ښېګڼې او بدۍ لري، بل ملګري ته موږ احترام ولرو که ورته مینه ورکړو او درک کړو نو همدا به ترلاسه کړو.
مننه مننه کور ودان له تاسو درې وړو قدرمنو چې راغلي ګډون مو وکړو. ورځ په پای کې سندرې اورو تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
شکل میں پزڑ اکڑو لو اثر بیا شکل میں پزڑ اکڑو لو اثر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا شکل عشقی میں پزڑو پلو اثر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغستے نو مالا نمدا آشنائے آغ جمع کر لخ کر دیا جدائے رات را جمع کر لخ کر دیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پتھر بیا مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بائی بیا لتا قربان کرم پسل مرگا بیا لتا قربان کرم کسورت میخ پہ پیدا کر پما شر بیا کسورت میخ پہ پیدا کر پما شر بیا بیتان میں لمبے بلے کڑی پسر بیا
بلتان میں لمبے والے کڑے پسر بیا بارو سرحمانا وصال منت بار سرحمانا وصال منت بارو سرحمانا صدف کی دخنوی گوہر دیا اور صدا کی دخل نویت گوہر دیا بلتانوں میں لمبے بنے پری پسر بیا بلتانوں میں لمبے بنے پری پسر بیا عاشقی عاشقی میں پزڑو پیتان میں لمبے بلے پری پسر بیا پیتان میں لمبے بلے پری پسر بیا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعته
کبھی زلفے پانا شپا دکھ دے نکڑی سابا محبت سر گونو محبت لا سمساستا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا سا پختنا میں علاج تا خبرے میں دوا تا خبرے میں
ترشن آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړی خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو وړاندې کیږي. Thank you.